د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یوځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړی.
ډیره مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوش وی را بسود او دیدم خپلور
مهربانی وکي قاری صاحب.
السلام علیکم. سوال څنګه شه
سره؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. جوړ وسی مهربانی، خپل نوم را وښیاس او د کوم ځای را سره په تماس کې یاست؟
زه جن هغه مته په واده څخه خبر سره کوم. ما دا اجمولي صاحب څخه دا معلومات چې دا و شر موږ د خو باغونه کې څه شي دریمه چې بعد خرچې چې موږ یو څوک وغواړي چې وسه دا وسه زکات ورکړي دا څنګه دی؟
ډېر ښه جنګه صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د جنګه ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که د عشر په وخت کې د جنس پر ځای باندې د هغه جنس قیمت ورکړي جائز دي. مثلا یو سړی د باغ اصل اخستی دی او د دغه باغ اصل انګور دی، د دې انګورو لسم من یا لسم کریټ دا عشر دی ورکوي. کچیر دی د هغه لسم کریټ یا د لسم من په عوض د هغه لسم من قیمت ورکړي، پیسې ورکړي، جائز دي. یا غنم دی پلس خوروارو کې یو خوروار عشر دی، د دغه یو خوروار قیمت ورکړي، جائز دی. تحفه الملوک اول جلد صفحه 125 لیکي: ويجوز دفع القيمه في الزكاه والفطر والكفاره والعشر والخراج والنذور. تحفه الملوك جلد اول صفحه 125. كذاف الشامي جلد ام صفحه 215. كذا في بحر رائق جلد ام صفحات وسوى يوشت. كذا في الهندية جلد اول صفحة يوصلو اتيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازو دبل اوردون كبلور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني خبل نمرا وشيس او دكام زائر اسرا بتماس كيس.
حتی زلام زهریر یم کل حاله د تیرا کلا کې څخه د صرفه تماس کې ما یو ډیر پښتنی
مهرباني حفیظ الله صاحب شرغ لاس د مفتی صاحب سو مخبل شریف پښتنی وکي.
زه من د حجی مولوی صاحب څخه مې اول پښتنه دا ده کچیر مې نو تاسو ګوره د پرامستان کې خپل زنانه مستې د پنج د فارش وي او کله کله په مفتانو په محل په برنابین کې چې منې هم یو کس کډوی چې منې وي
په مسجد کې چې منې وي. بله
اصلی را ولنګ پر چمنه کې جماعت وکي دغه صحت لري او کیا او بل پر دا د کچیر یو امام را ولنګ چې د نقطه څخه د خپل نقطه څخه د پیسو غوښتنه وکي هغه معاش هغه د نه چې پر د باندې ست دغه غوښتنه چې نیو کې دا خو توان نه لري، پروا نه لري، چړي ورته وي چې میاشت کې میاشت پر د پیسې راکا دا خو توان نه لري.
دښه حفیظ الله صاحب، ستاسو دوالي پښتنی واوري در سوې ستاسو څخه ډیره مننه، ستاسو ته کامیابی په هیله. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د حفیظ الله ورور دوالي پښتنی واوري دلې، مهرباني وکي که لطفا دوی ته شری جواب ووایست.
دغه ورور دوی پښتنی کړی دي. د لومړی پښتنی په جواب کې باید وایم چې د مسجد چمونی یعنی د مسجد د باندې حصہ د هم په مسجد کې داخله ده، حکم ای حکم د مسجد دی. یعنی دا لکه په مسجد کې چې لمون ثواب لري، لکه هغه د نن مسجد چې وقب دی داغه څخه شخصي استفاده نسی کېدلی. دغه باندنی مسجد دا هم وقب دی او جماعت پکښ کې دلسی د جماعت ثواب هم هغه سدي څوک شخصي استفاده نس ځنی کولای. پتاوی هندیا لیکي والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد كذا في المحيط للسرخسي. هندیا جلد ام صفحه 412. او د دوهمې پښتنې په جواب کې باید وایم چې امام کولای سي چې په پیسو باندې د چا امامت وکړي، خپله تنخواه اخیستلی سي، په مزدوري باندې امامت ورکولی سي. ځکه العنایه لیکي وبعض مشایخنا استحسنوا الاستیجار على تعلیم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى. العناية جلد أم صفحة التنوي. أو خاصة داغة جزية بيرانك الكرية دا إمداد الأحكام جلد ريم صفحة 53. حاصل دا چې دته دا کار په پیسو او مزدوري باندې جایز سو، نو هر کس کولای سي چې د خپل حق غوښتنه وکړي. د خپل حق غوښتنه هر چا ته اجازه سته. امام کولای سي چې د چا څخه خپل تنخواه او خپل میاشتنی معاش وغواړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله رازو دبل اوریدونکو په لور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت اوسئ، مهرباني خپل نوم راوښیئ او د کوم ځای څخه سره په تماس کې یاست؟
عبدالله عابد خبر کوم د ډن ولسوالۍ
څخه. عبدالله عابد صاحب د ډن څخه شر اغلاس، مهرباني ده جناب مفتی صاحب سو مخبل شریف پښتنه و.
د مفتی صاحب لري پښتنه لرم، یو پښتنه مې دا پښتنه ده چې امام په وخت جماعت کوي په محراب کې ولاړ وي او د تکبیر قبله نیت لري، لاسونه د حضرو څخه ښکته کړي، ځانګو لاسونه ته ورکړي، لاسونه د شا چیر کړي، دا لمونځ صحت لري که نه لري، دا امامت څنګه دی؟ او دوهمه پوښتنه مې پر دا برابر باندې وایي چې امام څه وخت په سازو یا په جاپاني یا په دریا کې غږیږي وایي او وروسته بیا جماعتونه مقتدیانو ته یا انسانانو ته نورو مسلمانانو ته جماعت ورکوي، په دې پسې جماعت څنګه دی؟
ډېر جزاکم الله خیر اوسئ. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د عبد الله ورور دوالي پښتني واوریدې، مهرباني وکړئ که لطفاً نور ته شری جواب وایست.
دا ورور هم دوی پښتني کړی. لمړی پښتنه ادا کړې ده که چیرې امام ټول په محراب کې ولاړ وي دا څنګه دي؟ د دغه ورور د پښتني په جواب کې باید وایم چې دغه کار مکروه دی، بلکې امام ته په کار داده چې یو لږ اندازه تر محراب د باندې ودرېشي او نور دننه ودرېش. او زموږ د مذهب کتابونو لیکلي دي چې دا د اهلي کتابو سره تشبیه ده. خپله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسجد محراب نه درلودی، د خلفای راشدینو په زمانه کې یې نه درلودی، د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په وخت کې د ټولو علماو په اتفاق د دې دپاره چې د مسجد دپاره هم یو علامه و قرینه سي او هم هغه د مسجد په مځکه کې څه سپما راسي د محراب تعین وکړل سو. نو هر کله چې یو څوک امام وي نو پربه په محراب کې دننه نه درېږي، بلکې یو اندازه به د محراب څخه راوتلی وي. که چیرې دا کار چا کړی و دا کار مکروه دی. درور الحکام لیکي وقيام الإمام في المحراب أو على دكان أو على الأرض وحده هذا قيد للصور المذكورة، يعني يكره قيام الإمام في المحراب وحده لأنه تشبه بأهل الكتاب لا قيامه في الخارج وسجوده فيه لانتفاء سبب الكراهة. درور الحكام شرح غرر الأحكام جلد أول صفحة يوصل أته. بحر رائق جلد أم صفحة التوشت. أو دا دو همي پشتني پا جواب كي بايد هوايم چي كيو إمام پا باندارو كي كشيني جاپاني جغيي موسيقي أوري، حاصل دا چي يو إمام گناهگار وي بد عمل وي، ديتا پا شريعت مقدسة كي فاسق وي. أو دا فاسق إمامت مكروه دي. الدور المختار دا سلكي ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى. او رد مختار ابي په شرح کې لیکي قوله وفاسق من الفسق وهو الخروج عن الاستقامه ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني واكل الربا ونحو ذلك. رد مختار كتاب الصلاه باب الامامه جل اول صفحه 595 كذا في الهدايه كتاب الصلاه باب الامامه جل اول صفحه 122 كذا في مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر كتاب الصلاة فضل الجماعة سنة مؤكدة جل أول صفحة وسلاته حاصل دا چه پا دغس إمام پسل منزكوال مكروح دي خو كچيري دا هاغا صورت كچيري تردا تقوى ولا إنسان وي أو كگر دا دغس وي ما بيال منز پس جائز دي بل توك نوي چه پا آغا پسل منز وسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماي صلو خلف كل بر وفاجر تاسو په هر نیک سړی پسې لمونځ وکړي، په هر فاسق سړی پسې لمونځ وکړي. لمونځ پسې جایز دی کله هغه مهال چې اتقا انسان نه وي او که موجود و بیا په ده پسې لمونځ کول مکروه دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی
عبدالمالک خبر کوم لګړی دروسته.
عبدالمالک صاحب سره غلاس مہربانی وکي د شریف پښتون خبرونه ده د محترم مفتی صاحب سره چې خپل
شي. مالک مفتی صاحب سره د خبرې ده په یوه ځانګړي خبرونه وایي چې سړی څلور لاک روپۍ پرې هم ځکه باندې ما چې ګرېوی وکي د دوه څلور لکو روپو وشرم شته چې هغه وسو چې یې واخیستله ګروي دار د هغو وشرې سړی وباسي که دا څلور لکو روپو چې دا پته کېږي د دې وشرم شته په دې کې هم وشر شته څلوېښتم روپۍ او بل سړی کوم خطه دا ګروي داره ساتي په څه ترکیب یې چې واخلي دغه موضوع دغه مې سوال دی وروره.
ډېر ښه ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول. ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب. تاسو د عبدالملک ورور پوښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
دغه ورور هم دوه پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو بیع وفا ده یو ګرو دی. دا اوس چې زموږ په دې ټولنه کې کم شی رواج دی دا ګرو دی. د ګرو په اړه حکم دا دی چې د دغه مځکې څخه چا ته استفاده کول جایز نه دي او کومې پیسې چې د مځکې مالک وړي دي د هغه حکم د قرض دی تر هغه مهاله پورې چې دغه اصلي مالک ته نه راغلی نه عشر ورباندې ستا نه زکات. په پیسو کې خو عشر نه وي، عشر خو په هغه د مځکې پر حاصلاتو باندې وي، په هغه کې نوکه کېدی زکات دی. که ګرو و دغه پیسې چې مځکه په ګرو سوې ده دغه پیسو باندې زکات نه پر راهن ستا نه پر مرتهن ستا. او که چیرې بیع وفا وه د بیع وفا لپاره خپل شرطونه دي. د بیع وفا که هغه اصلي ترتیب وو نو بیا دا مځکه سمه دمه د مځکې مالک خرڅه کړې ده. د پیسو مالک اوس هغه سړی دی چې پخوا د مځکې مالک وو. اوس چې د مځکې مالک دی هغه هغه سړی دی چې پخوا د پیسو مالک وو. تاسې داسې فرض کړئ چې احمد مځکه لري و محمود ته یې په بیع وفا په هغه صحیح طریقه ورکړله. نو اوس د مځکې مالک محمود سو، د پیسو مالک احمد سو. احمد چې پیسې واخیستلې که چیرې نورې پیسې درلودې او نصاب ته رسېدلې کال پر پره کېدی زکات ورباندې شته که نه ونهشته. او محمود چې اوس مځکه یې په لاس کې ده پر ده باندې نور شی نشته کې مځکه وکرل، مځکه عشریه وه، حاصل یې وکړي، عشر ورباندې شته. حاصل دا ګرانه وروره که دغه مځکه په ګرو وه لکه دا اوس رواجي ګرو چې دي نو پر یوه باندې لا زکات نشته او عشر خو په پیسو کې نه وي. او که چیرې په بیع وفا وي نو بیا چې مځکه اوس د چا په لاس کې ده هم پر ده باندې یوازې د مځکې عشر شته او هغه د پیسو زکات ورباندې نشته. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد أم صفحة درشبتة كذا في الهندية جلد أول صفحة يوصل دو أبيا. أو دا دو همي پشتني پا جواب كي باية دوائم جتاوا دا گروي خط باية تسنگوي. گران ورور یو عقد دی یو خط دی. خط او عقد فرق سره لري. اصلا په شریعت کې د دغه د مځکې د مالک یا د سرای د مالک او د هغه رانیون کې تر مابین دغه ایجاب و قبول چې د مځکې مالک ورته وایي زه دا مځکه پر تا خرڅوم هغه سړی وایي زه رانیسم دغه ایجاب و قبول اعتبار لري، خط اعتبار نه لري، صرف هغه خو یو قرینه ده. نو دغه د ده ایجاب و قبول باید تزده که چې دی باید ایجاب و قبول څنګه وکړي. خط لیکل اسانه دی، ایجاب و قبول ده به داسې کوي که اسه بیع وفا کوي، د سرای مالک به ورانیونکي ته وایي چې دغه سرای زه پر تا باندې خرڅوم په بیع قطعي باندې، شرط مرت نسته پکشه، نه په دې شرط در باندې خرڅوم چې دا سودا به زما سره ماته په شرط د پسخې، نه په دې شرط باندې سودا د سره کوم چې دا بیع جایزه ده چې بیرته زم د ماتولو حق لرم ته هم، او نه موقت بیع د سره کوم، بلکې دا بیع قطعي ده. لکه یو عام سړی چې یقیني د ابد د پاره سرای خرڅي دغسې به ورته وایي چې داسې سرای دسه در باندې خرڅوم، هغه سړی ورته وایي وای و دغسې زما قبول دی. چې کله دا ایجاب و قبول وسو سرای پر تا خرڅ کړي هغه وایي و تا رانیوي و اوس نه یوه وعده راسره وکړه، هغه وعده دا چې هر کله ما پیسې پیدا کړلې زه تا ته درکوم دا سرای بیرته راکړه، هغه به وایي ښه دی. دغه وعده چې وکړل پر دغه وعده باندې بیا وفا لازمه ده. نور هغه عقد سم دم د خرید او پروش دی لکه دائمي سودا چې سړی کی تر هغه عقد وروسته بیا نو دغه خبره کی چې زما او ستا به سره وعده ای، او په دې عقیده نو کې که ار یو پات سو وعده بیا په میراث نه پاتېږي، سرای دا بل سو. او خط چې لیکي نو په خط کې به داسې لیکي چې هغه د بیع وفا چې کوم شرایط دي پر هغه مو بیع وکړل، نه مو بیع جایزه کړې ده، نه مو بیع موقته کړې ده، او نه مو بیع په شرط پسخې کړې ده، بلکې بیع قطعي مو وکړل تر عقد وروسته مو بیا وفا بیا مو وروسته وعده د دې وکړله چې د عقد به سره ماتو تر عقد وروسته. داسې الفاظ بیا په خط کې ولیکي. دغه د بیع وفا په اړه باندې دغه مسله راخستې ده رج محتار په څلورم جل صفحه 204 کې، تاوای کاملی هم په صفحه درو اتیا کې را نقل کړی ده، او همدا ډول په تاوای هندی هم را نقل کړی ده په جلد دریم صفحه 208 کې. هغه هم وایي دا یو حیله ده، داسې توري لیکي: البيع الذي تعرف اهل زماننا احتيانا للربا وسموه بيع الوفاء، وان ذكر البيع بشرط الوفاء ثم ذكر الشرط على وجه المواعده جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد. كذا في فتاوي قاضي خان هندية جلد ريم صفحة 207. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب يو خوركي مو پشتنا کريو ويا وشزة دميشتني مرزي پا وقت كي پا تليفون باندي يا پا لاس باندي حدیث و آيات لكلاي سي او هم دار دول دا علانم لكلاي سي كنا او يوچات اصولاي سي او كنا
دا داغا پشتني پا جواب كي بايت وايم چي حائزة شزة دا د حیث پر محال باندې کچیر قران کریم لیکي یو ایویل دی یو الیکل دی پر آیات نسی ویلای، نیم آیات کو وای پروا نه کی، او پات لیکل کچیر داسې وی چې کاغذ یو ځای پروت وی دا هغه کاغذ سره د دې لاس نه مشلی، یا تلیفون پروت دی په تلیفون کې یو رقم کلمان راځي چې په تلیفون کې خط کاږي هغه تلیفون یې په لاس کې نه دی، په دغسې صورت کې که چیرې لیکل وکړي نو د دې دغه جزئیه محیط البرهانی په اول جل صفحه 216 کې را نقل کړې ده، وایي د امام ابو یوسف رحمه الله پر قول باندې پروا نه کوي. داسې توري لیکي: ولا بأس لها بكتابة القرآن عند أبي يوسف رحمه الله إذا كانت الصحيفة على الأرض لأنها لا تحمل المصحف والكتابة تقع حرفا حرفا وليس الحرف الواحد بقرآن. وقال محمد رحمه الله: أحب إلي أن لا تكتب لأنه في حكم المساس للحروف وهي بكليتها قرآن. إمام محمد رحمه الله إذا ما خذ أخوة شد جحا إذا شزد قرآن لك فالتليفون كإمكان لدي ځکه په تلیفون کې خامخا لمس راځي، تلیفون به په لاس نیسي او تلیفون بټنان بلیکي. دغه د تلیفون بټنان چې دغه حائزه ښځه ویي یا د کمپیوټر بټنان وی، دا که څه هم د قران کریم الفاظ سره خو لمس نه راځي، یو پوش استا خو دا هغه پوش دی چې متصل د قران سره دی، متصل پوش د قران دا د دې سره سره هم نه دی جایز. هغه پوش چې جلا کیږي هغه بیا پروا نه کوي، او که بیا د سکاله په ګوتو کړي نو بیا بټنانی وی په کمپیوټر باندې هم د امام یوسف رحمه الله پر مذهب باندې جایز دی، اجازه یې ورکړه. خو ښه دا ده چې ځینې د دې کار څخه ځان وساتي، ځکه نور کتابونه هم داسې راخیستي دي. تحفة الفقهاء په جل اول صفحه 1 کې، بدائع الصنائع جل اول صفحه 2 کې راخیستي دي چې لمس به نه کوي او په دې کې خامخا لمس رامنځته کیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب یو ورور مود عبدالغفر په نامه شریف شتنه په دې ډول د وای کچيري یو څوک سرای یا دکان په صحیح بیا وفا باندې واخلي، یعنی د بیا وفا د شرایط او اصول سره سم یو سرای یا دکان په بیا وفا باندې واخلي، په ګروي نه په بیا وفا باندې، نو دغه د دغه سرای او دغه دکان څخه به بیا استفاده کولای شي او کنه، یعنی په کرایه ورکولای شي او کنه؟
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د بیع وفا په صورت کې که پر هغه اصلي طریقه باندې سي، لکه یو ورور چې مخکې پښتنه کړې وه د همدې خپرونې د لارې څخه یو دوې پښتنې مخکې، او هغه تفصیل ما په پوره ډول بیان کړي، که بیع وفا پر خپل صحیح قانون باندې سي بالکل استفاده ځینې جایز ده. که څه هم په تاوای هندي دا یوه هیله بللې ده، داسې توري لیکي: البيع الذي تعرف اهل زماننا احتيانا للربا وسموه بيع الوفاء، وان ذكر البيع بشرط الوفاء ثم ذكر الشرط على وجه المواعده جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد. نو دا بيع جائز ده بالكل، كوالي سي چې د دې مزکی څخه او د دې دکان څخه او د دې سرای څخه استفاده وکي. اردی محتار جلد 4 صفحه 204، کاملیه 3 صفحه، هندیا جلد 3 صفحه 207. حاصل دا که چیرې څوک دکان یا سرای د پاو بیا او پا هغه صحیح قانون واخلي، د دغه دکان او د دې سرای څخه استفاده کولای سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.